په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د هلمند مارجې په اړه راپورونه لرو. د خراس د پیوبل راپور کې واوري چې په افغانستان کې د اسلامي بیمې د پیلولو لپاره هڅې پیل شوې دي. لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د هلمند مارجې ولسوالۍ د تاسیه کېدو په اړه زیدو نخیز راپورونه ورکول کیږي. د هالند پولیسو یو تن پر درو ځوانانو د حمله په تور ونیو او په عراق کې استفاده د صدر اعظم له چمتووالي سره سره مظاهره دوام لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر د هلمند څلورمې سرحدي لیوا پر قومندان جنرال ظاهر ګل مقبل برید غندلی او د تروریستانو کارې بللی دی. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولسمشر غنی ویلي چې تروریستان او د هغوی پلویان په داسې ناځوان مردانه بریدونو د افغانستان د خلکو اراده نشي کمزوري کولی. جنرال ظاهر ګل مقبل پرون د هلمند د ناوی او مارجې ولسوالیو ترمنځ د سړک د غاړې په چاودنه کې ووژل شو. د هلمند والی وایند عمر ځواک بیګ آزادی رادیو ته وویل چې جنرال مقبل په مارجې کې په وروستیو پوځي عملیاتو کې مهم رول درلود.
دی عملیاتو د فاطمې د پرسنل هم ورته یو لاس ته قسمې ته چې بالاخره د جرنامو په سیمه کې د سړک لپاره یو مین سره د موټر حملې چانس په دوه کې چې انتظار ورباندې کوي په ترڅ کې دی.
جنرال ظاهر ګل مقبل درې کاله مخکې په هلمند کې د سرحدي لیوا قومندان ټاکل شوی و. د هلمند والی وایند تایید کړ چې په پرونی چاودنه کې د شمشاد تلویزیون ولایتي خبریال هم ټپي شوی خو روغتیایي حالت یې ښه دی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان راشد خان ویلي له ویست انډیز سره په ټیسټ میچ کې د هغه د لوبډلې د نسبتا کمزوري لوبې یو دلیل د تجربې کموالی و. هغه ویلي چې په راتلونکي کې د ښې لوبې لپاره باید په زیاتو ټیسټ لوبو کې ګډون وکړي. د راشد خان خبرې د کرکټ ځانګړي ویبپاڼې کرکټ ټراکر ویبپاڼې خبرې کړې دي. د ویلي چې لوبډله یې د پخېدو لپاره زیات تمرین ته اړتیا لري. له ویست انډیز سره په ټیسټ لوبه کې د افغانستان د ملي لوبډلې یو شمېر تجربه کارو لوبغاړو برخه نه لرله. د هغوی په منځ کې یو هم محمد نبی دی چې د بنګلاديش په وړاندې په ټیسټ لوبه کې تر ګډون وروسته د تل لپاره ټیسټ لوبو د وټلو اعلان وکړ. د ویست انډیز په وړاندې د شل اوورونو 500 اوورونو او ټیسټ میچ په سیالیو کې یو شمېر نویو افغان لوبغاړو ته موقع ورکړل شو. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. په ایران کې یو مخالف سیاسي مشر حسین موسوی د دغه هیواد مشر آیت الله علي خامنهای له پخواني پاچا سره پرتله کړ. د موسوی دا خبرې د اپوزیسیون په ویبپاڼې کلمه کې پرون شنبه په داسې حال کې خبرې شوې چې د ایران حکومت په تهران او نورو ښارونو کې د خلکو مظاهره وځپلې. د بخښنې د نړیوالې ډلې پر اساس د ایران په وروستیو مظاهرو کې لږ تر لږه 161 تنه مظاهره چان وژل شوي دي. د ایران د سمندري ځواک قومندان تایید کړ چې ځواکونه به له روسیا او چین سره په هغو ګډو تمرینونو کې ګډون وکړي چې د سشکال په وروستیو کې پیلېږي. مرستیال ادمیرال حسین خانزاده پرون شنبه وویل دا مانوره به د دسمبر له 28 د جنوري تر 30 پورې د هند سمندر په شمال کې ترسره شي. د مانوورې دقیق ځایونه خود خو ځینو رسنیو ویلي چې دا پوځي تمرینونه به په عمان خلیج کې وشي چې په وروستیو کې څو سمندري پیښې پکې وشوي او د لویدیځو هیوادونو ګزمې تیل وړونکي بیړۍ بدرګه کوي. د هالند پولیسو پرون شنبه هغه مشکوک وګړی چې درې تنکي ځوانانې په چړو ووهل او ټپیان کړل ونیو. دا پیښه د هالند په هاک ښار کې د جمعې په ورځ وشوه. د هالند پولیسو پر ټویټر لیکلی چې مشکوک وګړی 15 کلندی د هاک ښار په مرکز کې نیول شوی او د استوګنې دقیق ځای لا نه دی څرګند. مشکوک وګړي 2-15 کلن انجونی او 14 کلن هلک د هاک ښار په مرکزی برخه کې په چاړه ووهل او ژوبل کړل. د هالند دولتي رسنیو ویلي چې په پیښه کې د تروریزم عامل نه دی موندل شوی. پولیسو ویلي چې د پیښې په اړه څېړنه کوي. برتانیایي چارواکي وایي د لندن په وروستۍ حمله کې مشکوک وګړي پلان درلود چې په پاکستان کې د تروریستانو د پوځي روزنې یو مرکز جوړ کړي. د عثمان خان په نوم یو مشکوک سړی د جمعې په ورځ د لندن پر مشهور پله دوه وګړي په چاړه ووهل او ویې وژل. هغه همداراز دوه نارینه او یوه ښځه ټپیان کړل. هغه یو وار مخکې په برتانیا کې له تروریستي فعالیتونو سره د تړاو په تور بندي شوی هم و. د لندن پولیسو پرون وویل چې عثمان خان 28 کلن و او د حملې په سیمه کې د پولیسو له لوري ووژل شو. د لندن د پولیسو مرستیال مشر نیل باسو پرون شنبه خبریالانو ته وویل اوس مهال موږ داسې هیڅ شواهد نه لرو چې له مخې داسې وګڼو چې په حمله کې بل څوک هم لاس لري، خو پراخې څېړنې کوو څو ډاډ ترلاسه کړو چې بل څوک له دې سړي سره تړاو لري او که نه. بریتانیا په دې اونۍ کې د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ په ګډون د ناټو تړون د غړیو هیوادونو د مشرانو کوربنه ده او په عراق کې د حکومت پر ضد مظاهرو پرون د نومبر په 10 دوام درلود. تر دې یوه ورځ مخکې د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي د استعفا نیت څرګند کړ. د عراق په جنوبي ښار دیوانیه کې پرون زرګونه کسان د حکومت پر ضد د اعتراض لپاره لارو کوڅو ته راووتل. په بغداد کې مظاهرچیانو امنیتي ځواکونه په ډبرو وویشتل. امنیتي ځواکونو په ښار کې سیمنټي دیوالونه درولي او هڅه یې کوله چې دولتي ودانۍ خوندي شي. زموږ شخص له آزادي رادیو اوري. د هلمند مارجی ولسوالۍ د نیول کېدو په اړه راز راز راپورونه ورکول کیږي. د ولایتي شورا ځینې غړي او طالبان وایي چې دا ولسوالۍ یو مخ نه ده تصفیه شوې، خو د هلمند والی وایند وایي
مرجی ولسوالۍ د اکمالتي لارې د خلاصون او تر څنګ یې د نو ساحو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شول.
په افغانستان کې د اسلامي بیمې د دودولو هڅې پیل شوې دي. په عراق کې د حکومت پر ضد مظاهرو پرون هم دوام وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د دغه هیواد صدر اعظم ویلي دي چې استعفا ته چمتو دی. په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو، تاندې څانګي او حقیقت سره. خو لومړی خبری موضوعات. د هلمند ولایتي شورا د دفاع وزارت دا ادعا نه تاییدوي چې مارجا ولسوالۍ په بشپړ ډول نیول شوې ده. په مارجا ولسوالۍ کې پوځي عملیات د نومبر په 12 پیل شول. د افغانستان دفاع وزارت پرون شنبه وویل چې مارجا یې په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو نیولې ده. د هلمند ولایتي ادارې وایاند هم وایي چې مارجا تصفیه شوې ده. په دې اړه له هلمند څخه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی راپور واوري.
دولس ورځې کېږي چې د مارجي ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې د افغان ځواکونو عملیات روان دي او ځینې سیمې د طالبانو څخه نیولې هم دي، خو د شنبې په ورځ ناوخته ملي دفاع وزارت د مارجي ولسوالۍ د ټولو سیمو د نیولو خبر ورکړ. د ملي دفاع د وزارت د مطبوعاتي دفتر څخه ازادي راډیو ته پستول شوی خبر پاڼه کې راغلي دي چې افغان ځواکونو د عملیاتو د پیل نه تر دې دمه لسګونه وسلوال وژلي او د مارجي ولسوالۍ ټولې سیمې وروسته له څلورو کلونو تر خپل ولکې لاندې راوستې دي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان ازادي راډیو ته د مارجي په مربوطاتو کې افغان ځواکونو هیڅ پرمختګ نه دی کړی. افغان زیاته کړه روان عملیات د اکمالاتو لپاره دي، دایمي نه دي او نه حکومت د سیمو د ساتلو پلان لري.
زموږ د معلوماتو په اساس د هلمند ولایت مرجي ولسوالۍ مخکې چې هغه افغان امنیتي ځواکونه په کومو سیمو کې میشت وه، اوس هم په هماغو سیمو کې دي، پرمختګ یې نه دی کړی. د ولسوالۍ ډېری برخې، یعنی بیخي ډېرې برخې تقریبا اوس هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. دغه چې د ملي دفاع وزارت ویلي دي چې موږ د مرجي ولسوالۍ په تمامه معنا، یعنې په کلي توګه، زموږ تر ولکې لاندې ده، زموږ لاسته راغلې ده، خو متاسفانه موږ ته قابل د قبول نه ده.
مارجا د 2014 میلادي کال په پای کې د وسلوالو طالبانو د لوی او ډلیزو بریدونو پر مهال د افغان ځواکونو څخه طالبانو ته پاتې شو. په دغه موده کې ملي اردو د دې ولسوالۍ مرکز ته د محاصره سرتیرو په اکمالاتو پسې ځینې لوی او واړه عملیات کړي دي، خو د نیولو دپاره یې تر دې دمه لوی پلان نه دی جوړ کړی. مارچ د 2008 میلادي کال پر مهال د طالبانو یو د ډیرو مهمو مرکزونو څخه و چې په 2010 میلادي کال کې د نږدې 15,000 افغان او امریکایي سرتیرو لخوا د مشترک په نوم عملیاتو کې د طالبانو څخه ونیول شو. د هلمند ولایتي شورا مرستیال عبدالمجید خونزاده وایي د مارجې بیرته نیول اسانه خبره نه ده. هغه د شنبه په ورځ هغه پیښې ته اشاره وکړه چې د 215 میوند کول اردو د سرحدي اردو د څلورمې لواء قمندان ظاهر ګل مقبل پکې ووژل شو.
نه نه د مرجع نیول ساده خبره نه ده. مرجع یو غټه ولسوالي ده، یو پراخه ولسوالي ده، او په داسې لنډ وخت کې او په لنډ ورځو کې د دې امکان نشته چې مرجع دې ونیول شي او تسپیاد شي. هلته یا پلانه نیسي ځواکونه سره ځای پر ځای شي، ځکه چې تر ډېر وخت څخه دا منتکار او سوال مخالفینو په لاس کې.
د طالبان ویاند کاری محمد یوسف احمدی رسنیو ته پاستول سوی پیغام کې د ملي دفاع وزارت دا خبره چې ګواکې ټول مرجعین ولې ده رد کړی ده. احمدی د سرحدي اردو د کمانډان مقبل د وژلو پړه هم په غاړه اخیستې ده. مرجع د لشکرګاه په لویدیځ کې تر نادالی، ګریش، ګرمسیر او نوی ولسوالۍ وروسته د وګړو ډکه سیمه ده چې د مرکز پرته نورې ټولې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. محمد ریاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
په داسې حال کې چې د هلمند ولایتي شورا ځینې غړي او د غرض طالبان وایي چې د مارجې ولسوالۍ په بشپړ ډول د افغان امنیتي ځواکونو له لورې تصفیه شوې نه ده. د افغانستان دفاع وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې مارجې ولسوالۍ کاملا تصفیه شوې ده. دفاع وزارت وایي چې په مارجې کې د عبدالباري په نوم د وسلوالو طالبانو پوځي قمندان هم وژل شوی او د وستو چاودیدونکو موادو دوه ډیپوګان هم ویجاړ شوي دي. د مارجې د وضعیت او د دې ولسوالۍ د اهمیت په اړه د فرشتي جلال زی راپور واوري.
د هلمند والی ویاند عمر ځواک بیګا ازادي راډیو ته وویل چې مارجې د کوکنارو د کښت کمولو، د وسلوالو طالبانو د تمویل د سرچینو د محدودولو او د هلمند نور ولسوالیو ته د اکمالاتي لارو د امنیت لپاره خورا مهمه وه. د مارجې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات د نومبر په 18 نیټه پیل شول. عملیات د ملي اردو 215 میوند قولي اردو کول. د مارجې د نیولو لپاره د لشکرګاه او نادلي ولسوالۍ لخوا عملیات کېدل. عمر ځواک وویل د مکرر جګړې له امله شایي هلته د ودانۍ په نوم ډېر څه نه وي پاته.
د مارجې ولسوالۍ د اکمالاتي لارې د خلاصون او تر څنګ یې د مساحو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شول. چې په دې عملیاتو کې تر ډېره بریده پورې افغان ځواکونه خپل مقامات وښوده او هغه ساحې چې تحت اسلام د باید چاکتنی ولته افغان سرتېري ځای پر ځای شول. په سیمه کې په دې باندې وسپنېدل چې هغه سیمې کې چې کوم ځایونو کې تحرکات د دښمن د اوایي بریدونو په ترڅ کې او تر څنګ یې د زمیني قوتونو په مخامخ جګړه کې
دا اول بار دی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د مارجې ولسوالۍ د نیولو لپاره پوځي عملیات کوي. ولسوالۍ نیسي خو تر یوې مودې وروسته مارجه بیرته د وسلوالو طالبانو لاس ته لویږي. د هلمند دا ولسوالۍ له ډېرې مودې راهیسې په افغانستان کې د حکومت د حاکمیت د پراخولو او د وسلوالو طالبانو له لوري د نفوذ د زیاتولو لپاره د مبارزې تود ډګر دی. د مارجې د نیولو لپاره سږ دوبی هم شدید عملیات وسول. هغه مهال د افغانستان امنیتي ځواکونه چې هلیکوپټرو او پوځي الوتکو بدرګه کول د مارجې د مرکز د نیولو لپاره اوږده مبارزه وکړه. د مارجې د نیولو لپاره په 2010 میلادي کال کې هم پوځي عملیات شوي ول. ولسوالۍ نیول شوي وخو په 2014 میلادي کال کې چې د ناټو ډېر ځواکونه له افغانستانه ووتل د مارجې وضعیت خراب شو. د ولسوالۍ په 2015 میلادي کال کې سقوط وکړ. د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د دې ولسوالۍ لاس پلاس کېدو ولسي خلکو ته سخت مالي او ځاني تاوان ورساوه. په مارجې کې د وروستیو پوځي عملیاتو له پیل سره ګڼ شمېر خلک له خپلو کورونو تېښتې ته اړ شول. د مارجې اوسېدونکو ازادي راډیو ته ګڼ شمېر پیغامونه پرېښېدي.
زه د مرجې ولسوالۍ سره په فال خبرې کوم. ګرانه، دغه زموږ مرجې ته عملیات راغلي. څو ورځې کېږي خلک په عذاب دي، ډېر سخت په عذاب دي، یخ دی او داسې زنانه کوچنیان دي، نفراره دي، نه مې منطقه ته راخوای شي او نه م کوای شي.
د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ څخه خبره کوم. د مرجې په ولسوالۍ کې عملیات شروع دي، ډېر بد حالات دي.
د هلمند د والی ویاند عمر ځواک ومنل چې د مارجې ولسوالۍ ډېر خلک د مکرري جګړې له امله لشکرګاه او د دې ولایت نور ولسوالیو ته تښتېدلی دي. عمر ځواک په دې اړه دقیق ارقام نه درلودل، خو په لشکرګاه کې د ازادي راډیو د خبریال په حواله د هلمند په بیلابیلو ولسوالیو کې د جګړې له امله لږ تر لږه 4,000 کورنۍ لشکرګاه ته تښتېدلي او نږدې 40,000 په نسبتا کرارو ولسوالیو کې ځای پر ځای سوي دي. په لشکرګاه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د جګړې له امله ډېر بې ځایه سوي خلک تقریبا هر ورځ لیکه د کډوالو چارو ریاست ته د مرستې لپاره ولاړ وي. د رپورټونو په حواله کمزوري روزل شوی امنیتي ځواکونه غیر مستقیم قواوی او خو ته په وخت د اکمالاتو نه رسیدل هغه اساسي عوامل و چې مرجع او د هلمند نور زیات سیمې د وسوالو طالبانو لاستور واچولې. خو د افغانستان د 215 میوند قولي اردو قومندان جنرال زبیح الله محمد پر مرجع د عملیاتو تر پای ورځ وروسته ازادي راډیو ته ویلي و چې دا ور په مرجع بیرته سقوط نه کوي.
د مرجع خلکو ته اطمینان ورکوو تر هغه ځایه پورې چې امکان وي ساحه تصفیه کوو. د دښمن زالی پروګرام دی چې باید ټول په مرجع کې محو شي. په ساتلو کې وروسته پلان ته به ګورو چې نوی بیزونه د تاسو که مطلب وي هغه ته به وروسته ګورو.
پر مرجع دا څو کاله سور اور بل دی. د ملګرو ملتونو سازمان د جولای په لومړۍ نیټه په یو رپورټ کې وویل چې د ملګرو ملتونو په حواله د 2018 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ په افغانستان کې پر 23,000 هکتاره ځمکه کوکنار کرل شوي چې تقریبا 1,000 هکتاره کښت په هلمند کې سوی و. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک ویل چې مرجع د وسوالو طالبانو لپاره چې د خپلې جګړې د تمویل زیاتې پیسې د تریاکو د تجارت له لارې ترلاسه کوي له مهمو سیمو ده. دا ولسوالي پراخې هوارې کرنیزې ځمکې او ښې اوبه لري. له دې امله دا ولسوالي د کوکنارو د کښت لپاره ښه شرایط لري.
مرجع ولسوالۍ هغه ولسوالۍ ده چې په هغو سیمې ډېرې پراخه سیمه ده او د دښمن په لاسونو کې کومې سیمې چې دي لکه موساکله ولسوالۍ، نوزاد ولسوالۍ او سرې ترڅنګ دیشو خانشین ولسوالۍ دا هغه سیمې دي چې په هغو ځایونو کې په لوړه کچه باندې کوکنار کرل کېږي. بالاخره دوهمې درجې ته هغه سیمې چې لکه ګرمسیل او مرجع دا په دوه مرديز کې راځي.
تر دې وړاندې امنیتي ځواکونو د هلمند ناوه نادلي او ګرمسیر ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو ونیولې. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک ویل فکر کوي چې د وسلوالو طالبانو له لاسه د ډېرو ولسوالیو له نیولو سره به په هلمند کې د کوکنارو کښت کم کړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په افغانستان کې د اسلامي بیمې د دودولو هڅې پیل شوې دي. د مالیه د وزارت مسؤلان د اسلامي بیمې د معرفي کولو په لومړي کانفرنس کې وویل د دې بیمې طرحه جوړه او د مالیه وزارت ته لیږل شوې ده. خو د اسلامي بیمې او د نړۍ د معیاري بیمو ترمنځ توپیر څه دی او د اسلامي بیمې د قانون له تصویب سره به د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د بیمې د شرکتونو فعالیتونه څه وي؟ تفصیل خان محمد سینوالی کوي.
د مالی وزارت د بیمه د چارو عمومي ریاست د اسلامي بیمه د معرفي کولو لومړی کانفرنس د شنبه په ورځ په کابل کې جوړ کړ. دغه وزارت مسؤلین وایي د دینی حساسیتونو له امله خلک بیمه ته لږ پام کوي او د اسلامي بیمه یا تکافل د لارو چارو د دودولو غوښتون کړي. خو د اسلامي بیمه او د دودیزو بیمو ترمنځ توپیر څه دی؟ د بیمه عمومي رئیس موسی کاموي وایي
خوبیش دین جس کی اون یا کیاس بیمه نه نه یعنی
خواله پدې کې دی چې کپه دودیزه بیمه ځانمن نشي پیسې مو بیرته نه درکول کیږي. خود ته کافل په بیمه کې که ځانمن هم نشي پیسې مو بیرته درکول کیږي.
د مالیه د وزارت مسؤلین وایي د اسلامي بیمه قانون او قانوني چوکاټ د اسلامي پراختیایي بانک په مالی مرسته جوړ کړی او دا چې دغه طرحه په قانون بدل شي عدلي وزارت ته لیږل ده. دا په داسې حال کې ده چې د بیمه د شرکتونو د فعالیتونو لپاره په خو هم قانون موجود و. پوښتنه دا ده چې د اسلامي بیمه د قانون له تصویب وروسته به د بیمه اوسنی قانون او د بیمه د هغو شرکتونو فعالیتونه چې د بیمه له نړیوالو معیارونو سره سم فعالیت کوي څه کیږي؟ د عدلي وزارت مسؤلین وایي پر دواړو قوانینو کار روان دی او له بشپړېدو وروسته به د تصویب لپاره ملي شورا ته ولیږل شي. د عدلي وزارت د تقنین رئیس عبدالمجید غنیزاده ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې دغه دواړه قوانین یو د بل پر وړاندې ونه درېږي.
قانون تکافل اجتماعی
بیمه د تکافل پر ټولنیز بیمه کار روان دی او زموږ همکاران د بیمه پر قانون کار کوي.
خو په یو ځانګړي مورد کې دوه جلا قوانین د حقوقي پلوه څنګه ګڼل کېدای شي؟ په دې اړه د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل
ما خودو قانون داشته نمیتونیم.
موږ نشو کولای دو قانون ولرو. په هر مورد کې که سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او امنیتي وي، کولای شو هر یو ته یوازې یو قانون ولرو.
خاغلی رنجبر وای اړوند بنسټونه باید یوازې پر یو قانون او د هغه پر اغیزو کار وکړي. په ورته وخت کې د مالی وزارت مسؤلین وای اسلامي بیمې په دویشتو هیوادونو کې رسمیت موندلی او د دینی حساسیتونو له امله دغه صنعت په اسلامي هیوادونو کې ښه اغیز کړی دی. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
زموږ اخلا آزادی راډیو اوري 8:30 شوې. له لنډې خبرتیا وروسته به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ډونالډ ترامپ یو وار بیا هڅه وکړه چې له افغان طالبانو سره موافقې ته ورسی شي. دا د افغانستان په اړه د اکانومیست مجلې د لیکنې سرلیک دی. په دې لیکنه کې ویل شوي، له هغه وخته چې ولسمشر ترامپ په سپتمبر میاشت کې له طالبانو سره خبرې ودرولې، ډیر څه بدل شوي نه دي. مجلې افغانستان ته د ولسمشر ترامپ د وروستي سفر یادونه کړې او لیکلي دي چې ترامپ د پنجشنبې په ورځ په باګرام هوایي اډه کې د شکر ایستلو په مراسمو کې ګډون وکړ او په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمولو خبره وکړه. ترامپ وویل په افغانستان کې به د امریکایي پوځیانو شمیر 8600 ته راکم کړي. اوس شاوخوا 14000 امریکایي پوځیان په افغانستان کې میشتي. اکانومیست مجلې د ولسمشر ترامپ دې خبرې ته هم اشاره کړې چې وی ویل له طالبانو سره تر موافقې او په افغانستان کې تر بشپړ بری پورې به امریکا په دې هیواد کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. په افغانستان کې سوله لا هم له خنډونو سره مخامخ ده. دا خبره د ګارډین ورځپاڼې د لیکنې په پیل کې خپره شوې ده. د ورځپاڼې لیکوال ویلي ترامپ ادعا کوي چې خبرې بیا پیل شوې دي، خو دا څرګنده نه ده چې اساسي ستونزې حل شوي او که نه دي. د مقالې په دوام کې لولو، د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو لویدیځوالو استادانو سره د طالب بندیانو تبادلې وښوده چې طالبان لا هم لیوالتیا لري چې د افغانستان جګړه د خبرو اترو له لارې پای ته ورسیږي. خو د لیکنې لیکوال وایي طالبانو د ترامپ د تازه څرګندونو په غبرګون کې فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې لا وختي ده چې د مخامخ خبرو د بیا پیلېدو په اړه څه ووایي. مخکې تر دې چې افغانستان ته بیرته راوګرځو، په عراق کې د حکومت پر ضد مظاهرو پرون دوام درلود. تر دې یوه ورځ وړاندې د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي د استعفا نیت څرګند کړ. عادل عبدالمهدي د تېرې جمعې په ورځ وویل چې خپله استعفا په پارلمان ته وړاندې کړي څو هغوی د نوي حکومت په ټاکلو کار پیل کړي. د موضوع جزئیات فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د عراق په جنوبی شهر دیوانیه کې پرون زرګونه کسان د حکومت پر ضد د اعتراض لپاره لارو کوڅو ته راوتلي ول. یو مظاهره چې خبریالانو ته ویلي موږ به دا حرکت جاری وساتو. د عبدالمهدي استعفا لومړی ګام دی. تر هغه وروسته باید ټول فاسد چارواکي لري او محاکمه شي. په بغداد کې مظاهره چیانو امنیتي ځواکونه په ډبرو وویشتل. امنیتي ځواکونو په شهر کې سیمټي دیوالونه پورته کړي او هڅه یې کوله چې دولتي ودانۍ خوندي کړي. په بغداد کې وایي اعتراض کوونکي خبریالانو ته وویل موږ به له دې ځایه تر هغو چې حکومت سقوط وکړي لري نه شو. تر هغه وخت به دلته یو چې موږ ته اوبه، برق، کارونه او ډوډۍ رسیږي. عادل عبدالمهدي واویا کلن او تیر کال قدرت ته رسیدلی دی. په عراق کې د اکتوبر له لومړۍ نیټې راهیسې ډله ډله خلک د نرخونو د لوړوالي، د بیکاری او د عبدالمهدي په مشرۍ په حکومت کې د پراخ اداري فساد پر ضد مظاهرې کوي. عادل عبدالمهدي تر هغه وروسته چې د عراق د شیعهګانو لوی مشر آیت الله علي سیستانی د مظاهره چیانو په ملاتړ کې بیان ورکړ، د استعفا خبره وکړه. د عراق د شیعهګانو ستر مذهبي مشر آیت الله علي السیستانی د جمعې په ورځ د مظاهره چیانو پر ضد د قوې د استعمال غندنه وکړه او د عراق پر پارلمان یې غږ وکړ چې د کابینې لملاتړ لاس واخلي. سیستانی وویل چې د عراق پارلمان چې حکومت یې جوړ کړی باید پر خپل انتخاب له سره غور او هغه کار چې د عراق په ګټه دی وکړي. د امریکا متحدو ایالاتو او ملګرو ملتونو هم په عراق کې د وضعیت په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو بیان د جمعې په ورځ پرته له دې چې د عبدالمهدي د استعفا پر اعلان تبصره وکړي وویل چې په عراق کې د مظاهره چیانو غږ باید واورېدل سي. په عراق کې د اعتراضونو له پیل راهیسې تر 400 زیات مظاهره چیان له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وژل سوي دي. دا لا نه د څرګند چې د عراق صدر اعظم به عملا څو وخت له چوکۍ لري سي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د کندهار بې وزله او بې سرپرسته میرمنو ته د حرفوي زده کړو مرکز جوړیږي. د ام سي په نوم مرستندوی بنسټ په کندهار کې د بې وزلۍ او فقر د پای ته رسېدو په هدف غواړي تر سلو زیاتې هغې مېرمنې د لاسي صنعت، خیاطۍ، سینګار په برخو کې وروزي چې د کورنیو سرپرستي ور تر غاړې ده. صادق رښتینی د مېرمنو د حرفوي زده کړو دغه مرکز ته ورغلی او دا راپور یې راستولی.
دا د کندهار ښار په یوه څنډه کې د مېرمنو د حرفوي زده کړو مرکز دی. په دې مرکز کې دا مهال 115 هغه غریبې او بې وزله مېرمنې د لاسي صنعت، خیاطۍ او آرایشګرۍ په زده کړو بوختې دي چې د خپلو کورنیو د ساتنې سرپرستي لري. په دې مرکز کې په حرفوي زده کړو بوختې دوه مېرمنې اسماء او کبرا وایي د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د تازه کسبونو زده کړې ته هیله مند دي. دوی هم دا راز له نورو مېرمنو غواړي چې په دا ډول فعالیتونو سره خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
سوچ دپاره زما په نظر باندې ستاسو د شکر ځکه دا سوچ دپاره چې څوک غواړي دا خیرات یو شی ټول کړي نو دا دې ځای دپاره دا سوچ دپاره یو ستر پیسه د شکر څور ځای دی چې خلاصوي دی چې غواړي چا ښځې چې اتحاد یې ضعیف وي غواړي دلته کار وکړي نو د دې کار دغه څخه لیاد څخه دوی کولی شي چې دا کار دلته زده کړي بیا خپل په کور کې کارونه وکړي هغه بازار ته وباسي خرڅې کړي خپل یو عاید لاسته راوړي.
د ایم سی په نوم د مرستندوی بنسټ لخوا د دغه جوړ سوي مرکز مشره شکریا کاکړ چې خپل هم کونډه د وایي د میرمنو د روزنې تر څنګ د هغوی تولیداتو ته بازار موندنه هم د دې مسؤلیت دی. میرمن شکریا وایي د یاد مرکز د فعالیت اساسي موخه د بیا وزلو میرمنو د اقتصادي جوړونې سره مرسته ده.
دا د خصلاو لپاره زه خپل یو تجار یم. زه خپل غواړم چې دغه ښځو ته مارکیټ پیدا کړم او دغه ښځو په شاته په مارکیټ کې مارکیټ یستم او نوښګاو ته یستم خرڅ کړم او دې ته غلار امر وشیم په ځین کې غلار دې ته امر وشیم چې دې د خیر سره دغه څه خو نيستي څه خو وزي او دې د خپل ژوند په باندې پوسي او خپل اقتصاد په وړي کې نو دې ته غلار زه خپل او دې مارکیټینګ زه خپل کوم خپل یو پیدا کوم مارکیټینګ.
که څه هم په تیرو څو کلونو کې په میلیونونو ډالر کندهار کې د غریبو میرمنو د وضعیت د سمون لپاره لګول سوي خو لا هم هغوی په دې برخه کې له ګڼو او جدي ستونزو سره مخامخ دي.
ستاسو له پیغامونو
ما دغه اربونه ده چې د ازما زغ دې تر ولسمشره ورسېږي چې دغه د هلمند په ولایت کې د درېشته ولسوالۍ ته نیولې بیا د دلارام تر ولسوالۍ پورې تر دغه ډامبر غلای کېږي. دولتي پولیس هیڅ مخنیوی نه کوي. په سترګو وینې غلا ډزې کوي د خلکو څخه شش متر پیسې اخلي او د دولتي پولیس دغه نه ورته کوي. خپل په پوستو کې ناست دي. د شورا او لسمې نه د ستاسو سره خبره کوم.
زه محمد خیر سربان یم د کندهار ولایت سپتار سره په تماس کې یم. آزادي تر دوی ممکران تم ډېر ډېر سلامونه وایم. نو ستاسو څخه مې دغه هیله ورسوه ده چې تاسو په زندانو باندې وګرځېږي. وروره په خپل شخصي زندانو کې ډېر مشکلات سره بنجان مخ شو. وروره نو دغه بنجان څخه ولې یو تحقیقات نه ځین کېږي چې ولې د سینه سړل کېږي ترنوالان څخه زما دا غوښتنه ده چې تاسو ولې داسې کوئ د بل مسلمان مشنه ولې دا خواران مزدوران چې د کلو کلو څخه ناست دي څه په کوي لا تاسو چاته کال په تېر کې نو د دې بس ژوند یې د چې رایلاسې ځوانان لاړه لته بنجان دي وسپین شری څوله بچان یې سرپنانه لري چې بل څوک سرپناه ورک سرپرستان یې نسته د کورو ده. نو زما د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې تاسو په دې بنجان باندې څه کوئ. بنجان ډېرې ستونزې سره مخ دي. څوک مریضان دي چا دنګونه کړي دي. نو ما دا غوښتنه ده چې حکومت څخه تاسو دغه بنجان یا خوش کړي یا دوسیې وسړي. وسلام په احترام.
وروره خدای دی چې د ما پیغام خور کی ور دا د انتخابات پایلې دی جری لاین کی دا وز دې څه څنګه په وی په دې انتخابات چې نړۍ کې وشرمول په شرمونه وشرمول ورته وا پایلې جری لاین کی هر کم چې کیږي هغه دی وس ک ډاکټر عبد الله خو به کیږي کا اشرف غنی پایلې جری لاین کی درایت ته پر ډیر ظلم دی ډیر وخت مرکه السلام علیکم و احترام بسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو د روان خبرونې په